دا مشال رادیو د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زه ګل آیاز او فرخنده صدرته هر کله وای په روانه خبري غړي کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان په اړه د رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورونه هم راوړي دي خو لومړی تازه خبرونه له فرخنده صدور
نن د اسلام آباد په شمول په یو شمیر خارونو کې خبريالانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره پیل کړې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر شپږ زره اووه سوه دوه ته رسیدلی او په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي په افغانستان کې به ټولې کونسلګرۍ افغان ولس ته د ویزو ورکولو لپاره خلاصې وي د خبرونو تفصیل نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد د بلابلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ په غږ مظاهره کیږي په اسلام آباد کې د ډان مرسپانې خبریال نوید صدیقی نن مشال رادیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو د تنخواګانو پر کمولو او پر میډیا غیر اعلانیه سینسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهره کوي خبریالان دا هم وایي په دا وروستیو کې د پاکستان سرکاري رادیو ټلویزیون نه ګڼ شمیر کارکونکي له کارونو لري کړل شول د پاکستان وفاقي حکومت خبريالانو د نن ورځې د احتجاج او د دوی د غوښتنو په اړه لاسنې دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار پر میډیا د بندیزونو خبره رد کړی ده په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28مې له کورونا وایرس د مړو شمیر شپږ زره اووه سوه دوه ته رسیدلې د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس اووه سوه او شپږ دېرش نوي کیسونه رپورټ شوي دي او لس کسان ترې مړه شوي دي په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه باندې درې لکه پنځه ویشت زرو ته لوړ شوی دی له دې ناروغۍ څه باندې درې لکه نهه زره کسان رغېدلي هم دي د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې نه د اکتوبر پر یوویشتمه د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام دوه کارکونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رادیو ته وویل چې دغه دواړه د مکین د کلندر کلي نه هغه وخت وتښتول شول چې کله دوی له کار وروسته پر لاره وو نوموړی وایي دواړه تښتول شوي کسان انجینران دي او وسلوالو د پیښې وروسته د دوی ډرایور خوشی کړی دی د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي پولیسو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي خو د دغو تښتول شوو کسانو په اړه لا هم څه معلومات مخې ته نه دي راغلي لا هم کومې ډلې د دوی د تښتونې ذمهواري نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پر یو بل بریدونه هم زیات شوي دي تاسو مشال رادیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو تر لاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوې او د متاثر کورنیو سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت جلال آباد پرونی خونړې پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې بعد د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کونسلګری د ویزو د ورکړې لپاره نستبی په کابل کې د پاکستان سفارت د اکتوبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له متاثر کورنیو سره خواخوږي خودلی او پر پیښې خپل خفګان شریک کړی دی په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونه کسان د پاکستان د ویزو د نوم لیکلو په خاطر راغون شي و چې د ګڼې ګڼې له عمله د یو لس خزو په ګډون 15 کسان مړ شوي او دیار لس نور ژوبل شوي دي نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه پیلېږي په دې غونډه کې بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کیږي په ناتو کې د امریکا سفیر کیبلې پرون د په برسلز کې ویل چې له افغانستان سره تړاو لري دوی لخپلو اتحادیانو سره شریکوي او تیر اونۍ په افغانستان کې د ځواکونو کمانډان د ناتو ډیر شو سفیرانو ته د دوی د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموي معلومات ورکړل په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اته دیر شو هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیری شته او بل خبردار چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر خپلو انتخاباتي غونډو کې پر یو بل ته سختې خبرې کړې دي اوباما په لومړي ځل د خپل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او پر ولسمشر ترامپ یې سخت تنقید وکړ د اکتوبر پر 28مه په فلادلفیا کې خلکو ته خپل وینا کې اوباما د کورونا وایرس ته وبای صورتحال په کنټرولولو خراب اقتصادي حالت او د صحت پالیسي او پر سر پر ولسمشر ترامپ تنقید وکړ دا خبرونه
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول کچر اسد روانه کړي تر پای پاد شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په جنوبی وزارت کې نامعلومه وسله والو دوه انجینران تښتولي دي. د پولیسو مشر وایي په خبر کبالی ضلع کې د ترهګرۍ پیښو کې وړل شوو خاصدارو ځواک کورنۍ او حکومت د هیواد د نورو برخو په شان د مراتو غوښتنه کړې.
دا وړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوایکینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت د ایجوکیشن هم کوي دغه سي موږ هم وړو.
په پی خبر کې دوکاندارانو د حکومت لخوا نوې نرخ نامه رد کړی او وای دا ورته د منلو وړ نه ده.
دا زه اور کلم نه مال وړم په 100 روپۍ باندې او هغه دلته زما خرڅوم 120 110 باندې وخرڅوم او ریډ ماته سرګاری 80 روپۍ ملو زما څنګه خرڅوم.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال اډیو سره وسی. کډمونکو تاسو د مشال اډیو د ماسپخین درې بجې خبرونه تا غوږی خبري غړې دا څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د جنوبي بدرستان مکین سم کې نامعلومه وسلاوالو د غیر سرکاري ادارې دوه انجینران اغوا کړی دي. د قبایلی ضلع د پولیسو مشر مشر لوتویل چې پلټنې روان دي. د انجینرانو د تختمورني ځمواري چانه د منلې نور تفصيل د اشتاک مسجد پر رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه کلندر کلیک شه 13 ورځ د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام ایس آر ایس پی دوا انجینرون نا پیژندلې وسلاوله تشتاولې دي. د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د ایس آر ایس پی دوا انجینرونو د بیدار کې دو براکښ مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده.
کمیونټي سره موږ ټایم یې خېر جلد به کیږو دا استتاب کوو. بیا دا چې یو شوی دی بسل دا واقع شوی دا یو سره ډرایور او دوه انجینیر دي. ډرایور خو را پرېښې دی دا دی ډرایور دی او سره چې کوم پولیس انفارمیشن یا ورته به کوي چې کوم هغه کوم نه کوي په نور لا څه اپډیټ نشته خو ډرایور را پرېښې دی.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی په داغه براکښ مشال ریډیو ته وویل
ایس آر ایس پی ولري د دې دور پتا ودا کې راکړه چې مکین نه بار کلندر کله او دې ته تللی دی او دې نه بیا واپس نه دی راغلی نو کنه بعد مې څه چھوڑم کله چې سم معلومات شو بیا برته و لا سم معلومات نشته.
تشتاولی شوی انجینرون د تیمور ماسید او شفیع الله په نمونه پیژندل شوی دی او د ایس آر ایس پی دغه انجینرونه د تشتاولو ذمہواری لري چې هم منلې نه دو. دا د همیدوی چې 13 ستمبر میاشت د سویلی وزیرستان نا ډاکټر نور حنان او ډاکټر عابد هم د ساو ټایګر په نوم پیژندلې وسلاوله ډاله تشتاولی وی او ډاکټر نور حنان د یو کال قید نا ورسته 13 میاشت وسلاوله خوشی کړای وو او ډاکټر عابد ماسید له اوس هم د وسلاوله په قید کې شه باندې دای. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال لوت تاسو غوګه نن د اسلام آباد په غړون د هیواد په بیلابلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست پی اف یو جی په غوښتنه مظاهره کیږي. خبرانه حکومت غوښتنه کوي چې په میډیا غیر اعلانیا سنسرشپ او پر رسنیو بندیزونه ختم کړي. په اسلام آباد کې د دان رسمي خبريال نوید صدیقی نه پوښتنه وکړه چې د خبرانه غوښتنې سدي او حکومت څه وایي.
پاکستان یونین اف جرنالست او نیشنل پریس کلب تلن سوا دغه په اهتمام یو مظاهره وکړي چې هغه کې لیکوال خبريالان او کوم تجزیه کار دی په دې شرکت کوي او دا په پوره ملک کې دا هم په یو وخت باندې دا احتجاج وکړي او دا ډېر غټ احتجاج دی. او زما خبرې شوې دي د اسلام آباد نیشنل پریس کلب سیکرټری انور رضا سره، نو هغه وایي چې زموږ یو مطالباتي ډیمانډ یو لیست دی، هغه موږ حکومت ته ورکړی دی او دې لپاره کې موږ خپل احتجاج هم کوو. او دا ویلي دي چې احتجاج په ملک کې چې حکومت طرف نه تم د میډیا هاوسز نه میډیا ورکر او نه د ساتيان چې فارغي کی لګیا دي او ای نوکریان نه فارغي کی هغه خلاف احتجاج کوي او د غیر په تنخواګانو کې او د غیر په واجباتو کې هغه کې لګیا دي کټوتيان کیږي، ډیډکشن کمی کیږي او تنخواګان هم نه ورکړ کیږي. او دې نه علاوه ویج بورډ اوارډ باندې عمل درآمد او دین علاوه کوم په میډیا باندې سنسرشپ ته او کوم پابندیاں دي هغه خلاف هم دا احتجاج ته ځکه چې خبريالان وای او لیکوال چې وای چې په پاکستان کې کوم میډیا باندې او په لیکوالو باندې ډېر زیات پابندیاں دي او دا غوی وینا دا چې دې پابندیاں په وجه په حالات کې خرابۍ کې لګیا دي او خلکو ته صحیح معلومات نه ملاوي. حکومت همیشنه چې دا پابندیاں او دا سنسرشپ چې لګیدل دي په دې باندې حکومت اکثر دا وایي چې حکومت طرف نه هیڅ پابندی نشته، دا یا چا ادارې طرف نه هیڅ پابندی نشته. مونږ په د صحافت او د میډیا په آزادۍ باندې یقین کوو. او دې نه علاوه دوی څنګه
په اسلام آباد کې دا ډن رسپانډ خبريال نوید صدیقی وو چې را سره د خبرګانو د کیدونکو مظاهره تفصيلات شریکول. کډرونکو په کمی اسمبلی کې د دوه ورځې رئیس اپوزیشن غړو ته حکومت زړه احتجاج نه به طریقه پیل کړي چې پکې غونډې پر مهال شپېلیانی وې. بل په لور د سیاسي تجارانو وینا ده چې سیاستوال یوازې ولس نه بلکې د خپل سیاسي ګټو لپاره دا قسمه احتجاجونه کوي. د یادونه ده چې پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نامه د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم جوړ شوی او دوه جلسې هم کړې دي. دوی وایي چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت به نسکوروي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د فوج په مرسته د درغلي په نتیجه کې واک ته رسیدلې، خو عمران خان او فوج دواړه دا تورونه ردوي. نور تفصیل د سراج هیر پر رپورت کې اورو چې د شپېلو اوازونه پیل شوه.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے تین سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې د چې د اپوزیشن یو لس ډلو اتحادیه پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګوجرانواله کې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دې وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلې، نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه په خپل کړی. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بده مرغه په دې تر سو کړی دي او چې په پخوانه باندې په پارلمان کې یا په جمهوریت حکومت کې اختلافات دي ول سره سخت الفاظي او د بده مرغه بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی او د کوم ټکو د کوم غوسه استعمال کړی مضبوط چوکی
همداشان د سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنو دی، یو توتريخواله موجود دی. او دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر سداسي کول غواړي خو غدي وخت کې نشي کولې او کسکې هم نه دوه غي فائدہ ډیر زینو کې اپوزیشن ته لاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ستریکه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي او غداسي اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغه په حق لباندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفی تاثیر جوړ شونه د هغه فائدہ دی بیا دې ته ملوشي.
د دین وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیا سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هیډفون گزار کړی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی کوم کو دا پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز ویری دی چې په کراچي کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیخي پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې ده. بلخوا په سند کې حکمران ګوند دا تورونه ردوي او وای دوی غواړي چې د سند پولیس د یو آزادي ادارې په توګه خپل کار وکړي. همدارسته ورس د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د دې صوبې له پولیسو مشر مشتاق مهر او نورو لوړپورو افسرانو سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل د غلام قوس په دې رپورت کې ورو
وفاقی حکومت ویلی دی چې په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیخي پترس کې حزبی اختلاف د ادارو ترمنځ د تصادم او تاوتریخوالي د پیدا کولو هڅه کړې ده. د اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی پراز د اکتوبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل چې حزبی اختلاف د خپلو درغلو د احتساب د عمل نه د پام اړولو لپاره د کراچۍ د واقعاتو په ترڅ کې د ادارو جنگولو ته لمن وهي.
ادارو کو لڑانے کی کوشش کی ہے.
دوی د ادارو د جنگولو هڅه کړی ده او دوی سره به د دې بې یقیني او بدامنۍ د خورولو حساب کیږي. دوی د احتساب د بیانیې نه د پام اړولو هڅه کوي چې د دوی د درغلو د کیسونو د خبرو اترو پر ځای د ادارو اړخته د خبره واوړي.
ادارو کی طرف جھونک دی ہے.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم کیپټن صفدر لخوا د نارو وهلو او په کراچۍ کې دغه د نیولو د پیخي وروستو پر راپورته شوي صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او هغه وویل چې د سند حکومت په خپله هم د دغه پیخي پلټنې کوي او د کور کمانډر لخوا به هم پلټنې کیږي. هغه زیاته کړه چې د سند صوبې د ځینی پولیس افسرانو د چوټۍ کولو او بیا وروستو د چوټۍ یا رخصتۍ د خواستونو د ځنډولو په صورتحال کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت لاسوهنه په نظر راځي.
آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے.
تاسو د دې پیخنه یو سیاسی پیخه جوړه کړی ده او تاسو د ادارو خلاف د خبرو کولو یو موقع هم نه ضایع کوي. تاسو دا حالات نور هم پیچلی کول غواړي. یو خواته بلاول بوټو د پولیسو سره میلاویږي او د هغې وروستو د چوټیانو هغه خبره ځنډولی کیږي. نو ماته خو دې کې د سند د حکومت د کردار په نظر راځي. دوی په پولیسو کې خپل خلک هم برتی کړي دي او کدا خبره پری ثابته شوه چې دا پولیس افسران هم دوی راپورته کړي وو نو بیا به دوی د دې ځواب ورکوي.
تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا.
خو پسند کی حکمران گوند دا تورونا ردوی او دغا صوبے د حکمران گوند مشر بلاول بوٹو زرداری دا اکتوبر پا شلما نیٹا پا خبری کانفرنس کی ویلی وو چی اگوی واری چی دا سند پولیس دا یو آزادی ادارے پتوگا خپل کارو کڑی. تیر اورز د سند اعلی وزیر مراد علی شاه هم د یادی صوبې د پولیسو د مشر مشتاق مهر او نورو لوړپوړو پولیس افسرانو سره په کراچۍ کې په یو ملاقات کې د هغې وروستو د سند د پولیسو ډاډګیرنه کړې ده. کله چې د سند ځینې لوړپوړو پولیس افسرانو د کیپټن صفدر د نیولو لپاره په هغوی باندې په فشار اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه او د ذهني دباو په حالت کې د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو اراده سرګند کړی و. خو بیا د پوز د مشر او د بلاول بوټو ترمنز د ټلیفوني خبرو اترو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجول خوا د کراچۍ د دغه ټولو حالاتو د پلټنو د امر رستو د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خبره تر لسو ورځو پوری ځنډولې و.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د سې شنبه په مخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لوړپورو افسرانو د رخصتۍ درخواستونه ورکړی ول. د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې علت دا او خودلو چې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز خاوند د گرفتاری په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی وو چې د ګل پورس د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د گرفتارولو لپاره پر دوی ډیر فشار وو او له دوی سره چې څه وشو هغه ورته صدمه رسولې ده نو ځکه چټي غواړي. د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر هغه وروسته د خپلې او د نورو افسرانو د رخصتۍ او د ځنډولو پریکړه کړې چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعیاتو د پلټونو امر ورکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د فوج او استخباراتو پر مشرانو غږ کړی چې د واقعیاتو تحقیقات وکړي. دا چې په کراچۍ کې څه وشول اول دغه واقعیات مخ ته راغلل. تفصیل ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د بلاول بټو زرداری په غږ پیلېږي.
جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې خبری غونډې په وخت د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو غوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیالي مشر مریم نواز خاوند دی، د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی وو. بلاول بټو پښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر لخپل کوره بیولیو. د بلاول بټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر څنګ لږ تر لږه 200 اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوي وو چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معامله کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسېدلې ده نو ځکه د چوټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21 د سند د پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپله رخصتۍ ځنډولې او قومي مفاد ته په کتو یې خپلو نورو افسرانو ته امر کړی چې د 10 لپاره دی د چوټۍ درخواست یو طرف ته کړي. په عین حال کې د پوز مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړی. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرل باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی چې د اکتوبر پر 13 د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت حلتا په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بے حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وای چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت دو، یعنی ووټ ته احترام ورکړي ناره وهلې وا چې د دوی په خبره هیڅ پد خبره نه ده. د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز او داغي خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13 د پاکستان جمهوریت تحریک د دویم مجلسې لپاره کراچۍ ته ورغلیو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19 په ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې د هوټل په کمره کې ویده وا چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سې شنبه په خبري غونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابت کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوز د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې فوج ته ګوته نیول کیږي نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع هر تحصیل هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د فوج لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپل مسلکی حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارۍ لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیالي مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړي چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 رینجرز گرفتار کړي او ور باندې فشار وو چې د صفدر د گرفتارۍ حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو آډیوي کلیپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواک توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں، وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی پر ٹویٹر پر بیان کے بعد خبر رد کرا چی گوا کی د سندھ پولیس مشر پزورا بیول شو او پزورا د سفتر د نیولو امر وکړ. د کیپٹن سفدر د گرفتاری 107 وړاندې د اکتوبر لسما پاکستان جمہوری تحریک د حکومت خلاف خپل دویمه جلسه کړې وه. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه پکوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ڈی ایم په پیښور، ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د 11 مخالف ګوندونو هغه تحریک دی چې د سپتمبر په 6مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالفو ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسېدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفافوي.
مشال روته تاسو غوږی کوم د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر 13 ورځ د غلام خان په بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې عرب اروپو په لګښت دوه ټرمینلی جوړوي. دی وایي چې د ځای انتخاب یې هم کړی دی. په خبره لدی سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ واړه خزه تجارت به زیات شي، خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وای چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عربه لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتي پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړې شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد 13 ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورے پر محل نوموړی وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبی آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سہولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
دا پروگرام دی چې موږ بدوا ټرمینل مرج زلا دی، نیو ټرمینل په غلام خان باندې وي او دویم ټرمینل به پانګور اډا جنوبی وزیرستان کې وي. موږ سایټ سلیکشن او ډیپټی کمشنر او ترانسپورټ حکم موږ سره موجود دي. د پاک آرمی حکم سره هم مشورت وکړو په دې غلام خان بارډر افغانستان د آسان تجارت لار دو کچر ته دلته تجارتي مرکزونه جوړ شي نو دا خلک به ټول په روزګار شي. د قبایل بل طرف ته په تورخم باندې انتہائی زیاد ٹریفک وی دا واسطے اس ملکونو تجارت ہم پدی لارا دے نو دا ایوالا را صرف آغی دے پر کافی ندا تور ہم سو سورا دے یو ٹرک والا دی ٹرمینل مقصد دا دی جب آغی کی با کسٹم میں آغی کی با امیگریشن وی
پا غلام خان دا ٹرمینل جوڑا والو اعلان زائی والا سو تاجران وستایا لے دو یوائی دا ٹرمینل جوڑا والو سر با اقتصاد و دا وکڑی افغانستان سارا تجارت کے ور پہ خستون زبا ہواری شی. د شمالی وزیرستان سبزو او میوه تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانه مخشه دی تاجرانو د سہولیت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی خوښلې او دا یو ډیر ښه خبره ده چې نن د میز پورا د ټرمینل د جوړولو یو اعلان وکړو. سہولیت نشته دی روډ سیګل سنگل دی ټول وسپیش ملکینه ته د روډ دریمي ورته خبره ده چې دا سنگل پټې دو عملا کوم دو کنا د چیکینګ ولا او جواب نه د مسایل چې تاجرانو مورینه ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لري ته تاسې غوږی کډمن ودون کو وس وخت شوی دی د ماسپخین درنیم بجې فرخند اسد هم استودیو ته را رسیدلې ده نو له هغه نه بعد د دې سات د خبرونو لنډیز واورو
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په غوږ مظاهره کیږي په اسلام آباد کې د ډان مسپانې خبريال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل چې د خبريالانو او میډیا کارکونکو په جبري توګه د برطرفي د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسي پر ضد مظاهره کوي د پاکستان وفاقي حکومت لا هم د خبريالانو د نن ورځې د احتجاج او مظاهرو په اړه سن دی ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28 د کورونا وایرس د مړو شمیر شپږ زره اووه سوه دوه ته رسیدلې د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس اووه سوه شپږ دېرش نیم کیسونه رپورټ شوي دي او لس کسان ترې مړه شوي دي د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې نه د اکتوبر پر یوویشتمه د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام دوه کارکوونکي نامعلومو وسله والو تښتولي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دغه دواړه د مکین د کلندر کلي نه هغه وخت وتښتول شول چې کله دوی له کاره وروستو پر لار وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ننګرهار پر جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو تر لاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مینه سخت خپه شوه بلخو په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خنړی پیخې په تړاو ویلي چې په کابل کې بعد د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي او نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د نېټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نېټو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې وشي
فرخند اسد وو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم کوم په دې نمای کې تاسو لپاره هم په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه لرو په خبر ضلع کې د ورل شو خاصدارو او لیبیزو ځواک کورونه وغړو وختونه کړی چې دوی ته د ملک د نورو بندوبستي ځلو ځواکونو په سیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړ شي دوی وايي کورنۍ پنشن مستقل تنخواګان یو مشتنی بوزيفونه محرومه شبی دي بلخو د خبر ضلع پولیسو مشر ډي پي او اقبال خان وايي چې دوی د دغه متاثر شو کورنۍ وغختنې لوړپورو چارواکو سره شریکی کړی دي تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې اورو
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوی ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پنشن او شپېته کلنې پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده خو اوس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلواله په نخه کړ خو تر اوسه بچو ته پورا مرات ندی ورکړل شوی
مونږ ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرصونو ته ملاو دی مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته مونږ ته صرف نیم پیکیج پناغ دی صاحب ملاو ہے پی نیم خلکو تا ملاو دی نیم تا نیم ملاو ٹپاک پلا شہید شوئے پو اگو تا بنیادی اگا تنخواہ چھے کم نور فرسونو تا جاری پہ جاری ویش پہ تو کالو پورے بیاش پہ تو کالو نپاسی آغم دیا پنشن حاکم وی نوم داگا شہید مونگم غاڑو چھے دا وړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوای کینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي دا غسی مونږ هم وړو او بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغه دوباره نه دی برتی شوی او په سر کې سړی نیم برتی شوی نیم نه دی برتی
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وای دی خاصدارو اولیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شی
کم شهادت چې شوی دی دا د دې ملک او د دې قوم او د دې خوره د پاره شوی دی او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دي هغه په کورونو کې ناستې دي. نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامی په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوېدو چې په هغوی به هغو خپله ګزاره کېده. ایجوکیشن، هیلت یا څه قسم پرابلم بچې وو نو هغه به پې غریبانو حل کولو. لیکن ډېر د افسوس مقام دی چې کله د انضمام وشو نو د ټولو نه اول د شهاتو هغه پیکیج ختم کړو. نو زه د تاسو په ذریع باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه د زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ورکی لکه څنګه په یعنی په پنجاب کې، په سندھ کې، په کراچی کې یا په اسلام آباد پنډه کې ورکی.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی وای د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چیو دا چې شهید له نوکری ورکو دویم داغه شو چې یاره د مونږ تنخوا دیم د شهید تنخوا دیم 60 سالې پورې جاری لګه څنګه کی پی کی کی وی دریم صحت او تعلیم داغه دوا چې کم دی دا ویم فری وی دا درې اپشنو کې مونږ د پی او سی لیټر فارورډ کړل سی ایم ته آی جی پی په نوټس کې مرا اوسې داغه بس پروسس کم دی هغه روان دی.
د پخوانو خصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمیر پکې جوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لرے گٹ اتریاخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
په پیښور کې د خوراکي توکو دوکانداران وایي ځلې انتظامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغو نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دوکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز لس روپۍ زیات شوي نو د هول سیل سره هغه دېرش روپۍ زیات شوي دي او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګرانه بیه خرڅ کړي. بلخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ځلې انتظامي دي د هول سیلز نرخونه هم په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په سو سو واري زیات شوي دي. بلخوا په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وایي دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواوو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
دا په پیښور کې د پیو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د ضلع انتظامی له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل دغه ګران پریوزي او د پیښور د ضلع انتظامی په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښي مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ویل نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغه اثر د دوی په کاروبار هم پریوته. په پیښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي.
نرخان ګرانتی نو خامخا به د دکاندارانو ګرانې بس په دغه طریقه کاری نو بس
قانون له سرکاري نرمانی هر سراغلی خو پاغي کې واره نه واره څه نه کې ضروري دي بس خپل خو خپل 400-500 خپل بروزي او سرکاري نرمانه راغلي 400 روپے یو هم په 300 روپے کیلو نه دي من به دکانداران ګران خرڅي دا واخو دا راته واخو 450-500 کا سامان خرڅي نه راي واخو سرکاري نرمانه 810 تا نه راي واخو او په 200 روپے کیلو خپل بروزي نه راي واخو
د پاکستان د شماریات وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر درېمه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتله لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3 فیصدی ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر یوشتمه مشال راډیو ته ویل باید ضلعي انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین نو ګذر ریټ ورکوم نو دا غلط شي. دا تعین باید د سبزی منډې چې کوم سچویشن دی د سبزی منډې چې کوم منډې کې اړتیا وي چاهي ریټ ورکي او د هغې په مخکې وشي نو بټي کیږي. هم دکه چې موږ په رئیس کې ورکو نو چې کوم خلک رئیس کاروبار کوي کتاب دې کوم ورټنر دی چې هغه په دې ځان کې کوی ته کیږي نو هغه بټي اوس دغه زور خو د دکاندار نو ځکه زیاتې دی دکاندار غږ ته نو خبر دی ځکه چې هلته نه کوم
د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 21 مشال ریډیو ته ویل باید ضلعي انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
دکانداری والا دکانداران بھی بس دی زیادہ پکڑ تکڑ پاڑی مانے چاہیے کیونکہ جی کی ایشو دار جی سی آگا اور کھیلنا مال اوڑما پا 100 روپے مانی وہ آگا دل کا جب خرچوں 120-120 مانے میں خرچوں اور ریٹ ماں تھا سرکاری 80 روپے ملو جب سنگ خرچوں وہاں تو دعوے میں جی دی 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 ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپوسو کی بلکہ ہول سیلر کی جب ملنا یا 56 سودار ہوئی نو آگی بھی حکومی داگی بلو نے لیکن کی جدا تا پسو روڑی دی غوری تا سنگا روڑی دی اور دی سنگا روڑی نو زیم کی داگی خلاف ایکشن والی نو دا بجی رکھو بجائی دینا کی دیوار دکان نارا
بل خواد پیخور ڈپٹی کمیشنر پا دفتر کی دا قیمتونو دا کنٹرول دا مرکز یا مشر او دا پیخور یا اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر احتشام الحق د اکتوبر پر 21 مشال ریڈیو تول دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
شام کې ابھی اس وقت جو اس وقت میٹنگ چلتی ہے 4 بجے اس کے اندر یہاں تک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ڈیلر کے ساتھ
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو په دې کې مونږ ګورو چې د سمره خوراکي توکو د کاروبار ځاین مو کتلی سمره هول سیل دکانونو مو چک کړي سمره میلونو مو کتلی سمره د وړو او د لوی دکانونو قیمتونو مو چک کړي دي هر سحر مونږ د میوه او سبزیانو منډیانی هم ګورو د قیمتونو نزان خبرو مونږ کومه کمیټه چې نرخونه ټاکي په دې کې د دکاندارانو او سوداګرو مشران وي د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو سکال مونږ د دوی وختا پر دی هم کتلی چې گرانی زیاته شوی نو چې سمره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هغه شان ټاکلی چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ. په
پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټول بند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې کول پریښودل. دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل، خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوي کارونه لپاره هم وخو باسي. یو خبریال چې لې خستي او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي، خو وایي دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستلی او نږدې شاړ ته څراونې لبوتلې دي. گل حسین مومن د دوه پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاو، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته یې لیکلي چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او که نه. نو مشر ورته په جواب کې لیکلي چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه بنده کړې ده.
څنګه چې اته زره به راله ټي وي راکول یو دغسې به پر رپورټ راله سي آر ایس ایس 1700 روپۍ لګاو. داسې به بیا موږ په اشتهاراتو کې هم خپل اخبار دپاره آیین سره هم زه کار کوم، نو هغې کې هم موږ وتل نو دغه 22000 روپۍ پورې به موږ خپل دغه ایستل. خو کورونا چې راله نو بس سخت خراب کړل. نو بیا مې سوچ دا کوو چې یاره دا په دې خو کار نه کېږي، نو مزاله مې دا چیلی پیدا کړلې. دا ټول اته سره چیلی دي. نو د سهار شپږ نیمې اوو بجې را خلاص کړم، دغه 9 بجو پورې دې سره خپل ډیوټي کوم، بیا دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم ترسره کوم، بیا 3:30 بجې بیا دې لرازم.
د مای په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی چې دوی د مستحق او بې روزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي، او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د اے پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمایي نه تر د مای در د نیمایي پورې 13 میلیونه خلک بې روزګاره شوي. په دغه بې روزګاره شویو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یا متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړی دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي. ساروی 2 غنټې ټایم دی له سار ورکوم، یو نیمه غنټه زه دی له مازیګر ورکوم، خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دی له بزه یو کس خام خاصات. بچی مې 15 دي، سالور پکې سکول لزی دی وخت کې، نو اوس مې موټر سایکل اغستې دي، نو اوس په هغه باندې سار هغه بوز سکول ته په 2 ورځو د 100 روپو پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوم او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی و. خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیول.
نو بس که قسم نه دیم قسم مکو سرجی وس زما رزق په ما ترازینو، بس قسم ته وای په حلال روزی غټل کی شرم نش چې ته و شرمېږي قرض وړه کیږي بل ته لاس نسی. نو دا غینه زما خه خبره داده تا ته هر یو کار په مخ راځي چې په هغه کې سبورای نه وي، نو کولې په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینېټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دی توانېدلې. البته داسې تنان ډیر رپورټ شوی چې نوې نوکری یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي سیدارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونو جوړیږي. لکه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوي یا د مل خبره کوي، دا ډیر زیات ورکر چې دنه په دې متاثر دي او هغه متبادل ځان له غریبانان دیاړي، یا چې دنه بعض خلک زمیدار کې بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی، دا یو اهم جز دی چې هغه غریبانان خو ځان له روزګار ګوري.
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي، ورته د لاکډاون په 2 میاشتو کې د اے پی پی د خبر تر مخه 43 لکه خلکو درخواستونه ورکړي. د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي. خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي، بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم، صحت، لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,555
په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وایي چې مالکان ډیویژن کې د زیتونو پیداوار مواقع موجود دي خو زمینداران دې ته پام نه کوي بلخوا زمینداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه اوس تر هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولې بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي درته پسواد کې خډیر دغه دی په خپاسانه کې ځنګلي ډیر زیات ځنګلي دغه دی د زیتون دی په کار د چې دا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي ډیر قیمتي دغه دی ما خو تقریبا 300 بوټي لګولې نورم دا دی ګیم لګوم دا تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
دا بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلي پتوګي کلی کې د خونانو په ونه کې د زیتون بوټي لګولې ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږه حکومت چې وي اغا د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کوم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو کړی دا غټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د رزق په قران مجید کې و پھر راغل دے آدھر انسان دفر بے انتہائی ڈیر خدا ہے نوم وای زمیدار تا چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې زیتون کاروند خامخو کوي او د سواد ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دي زمیدار مل خونان راوړي خو پای کې سر چمګو ګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کم را تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار تا اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهی ول ورکو چې هغه په کې بهترین اقسام و لګی پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره حق قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونه کې پیونکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایت او عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوې کورونا وایرس تر لومړی پیښو سپیدو وروسته د 100 میاشتو په موده کې کووډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسیده په نړۍ کې دا وایرس ملیونه پیښي ثبت شوې دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغي لرونکو کسان ول اوس مهال په یو شمیر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه سیړنې روانې دي او ساينس پوهان هڅه کوي چې دا معلوم کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغي د کم شدت سره وجوهات کې دي شي پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس په خو موضوع ته کتنه کړي
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراثیم په څیر نوې کرونا وایرس هم وړو زړو او خزینر ټولو تخپريږي خو پښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حدا له 13 کلونو کم عمر لرونکو ماشومان ناروغول شي د دې پښتنې لند جواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سیډونو په حواله ورکوي او وای ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او لیو کسې بل ته خبرولای هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 30 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره جواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 19 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28مه مشال راډیو ته ویل د زکام وایروسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس تخبری دی شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړی ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نورې بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نورې بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه. او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو. کرونا عمل نه وو لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخته سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 30 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساينس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي. د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو تلاسونه مور وړي له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.